پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په شدت روان دي.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
در لغمان چارواکی د غراز د وظیفوي غفلت په تور د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لسلو زیاتو غړو د نیولو خبر ورکوي. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تېره شپه څه تېر شول؟
تیار سر یو ماشومان په ډله ییزه توګه مرکز مهترلامه د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکول سره مخ کېږي.
یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مو خبرې کړې دي. په کندز کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار غوړېدلی دی.
خرید فروش هم ښه ده. ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نه نیولې تر 5000 پورې هم ګل ښه ده.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي.
سلام. د لغمان چارواکي وایي د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د افغان نړیوال سازمان وایي د افغانستان د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي او د اروپایي ټولنې مشرانو د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مرکز مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حمله پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیه قمندان لطف الله کامران د ده په خپله وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلا وضعیت کنټرول ده. وایات هم راغلی ده لوی صاحب په راس کې ده. هغه مشکل نشته. وضع کنټرول ده.
ښاغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. له دې مخکې د لغمان والي رحمت الله زیارمل ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا سل کسان د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کینول شوي دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د خبر پاڼې له مخې په دې نښته کې لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. پیلامیا کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې اته افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشي کېدو لپاره تېره شپه د نوي بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې پوځي عملیات وشول. ښاغلی امان په یو بیان کې د خوشي شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري هم خپره کړي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغان نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوالو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي. د افغانستان د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشرې یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خپره شوه ویلي، افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. مرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت ژمنه او کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بیلاروس د مستبد واکمن پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په مینسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې توقیف کړ. د اروپایي ټولنې د نننۍ سرمشریزې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لین تېره شپه ناوخته د بیلاروس پر وړاندې د هغو بندیزونو د لاس سختولو غوښتنه وکړه چې مخکې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلی وو. او په ایتالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. پیښه پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم پکې سخت ټپي دی. هوایي لفټونه یا کیبل کار هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثرا په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره بل غره ته سیلانیان انتقالوي. پرونۍ پیښه داسې وخت شوې چې خلک د ځمکې نه 1.5 متره لوړه په دې برقي وسیله کې ناست ول څو له استرزا ښارګوټي د ماترون غره ته ولاړ شي. د استرزا ښاروال ویلي تازه د کورونا په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په لړۍ کې د لرې کېدو په برخه کې دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو سفرونه پیل شوي وو چې دا پیښه وشوه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونۍ بحث مو هم په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو جګړو او دغه راز پر ولسي خلکو یې د اغېزو موضوع ته ځانګړی شوی. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت او د لغمان چارواکي وایي پر مهترلام ښار د طالبانو برید په شاتم به ولی او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت ویلي د طالبانو په وړاندې تصفوي عملیات په دې ولایت کې روان دي او له تېرې شپې راهیسې یې له سلو زیاتو طالبانو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په عین حال کې د لغمان ولی وایي د دې ولایت د ملي امنیت ریاست اوپراتیفي مرستیال په ګډون 110 تنه امنیتي او دفاعي پرسونل چې لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران هم پکې شامل دي وظیفوي غفلت په تور نیولی او ترې تحقیقات پیل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
پر مهترلام ښار د طالبانو له پرونی برید وروسته افغان پوز د لنګار ولیشن په ګډون ګڼو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. پر دې ښار د طالبانو برید د دې سبب شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوځي او ملکی چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر مهترلام ښار د طالبانو برید ناکام کړی بلکې د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېرې شپې راهیسې د مهترلام ښار سربیره ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبله اړولو سربیره ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د مهترلام ښار په څنډو او د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ
حال
در افغان بوزوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیرش په اول د لغمان مهترلام ښار کې اوس له امنیتی پلوه کوم اندېښنه نشته. اوسیمه کې دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیا د مهترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان هم ناکام وباله. خو طالب وایي چې به الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې د پیل راهیسې نږدې 10 امنیتی پوستې نیولې او ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزاره ډېر دبي بلخوا بیا د لغمان والی رحمت الله یارمل وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو 113 تنه یې د وظیفوي غفلت په تور زنداني او ترې څېړنې پیل کړي دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر د خغلی یارمل له قوله ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د ولایت د ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم شامل دی. پاتې کسان بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران دي. د دې وړاندې د لغمان والی په ولسي جرګه کې د لغمان یو شمېر استازي تورن کړي وو چې ګنې په دې ولایت کې د شته ناخوالو او فساد تر شا لاس لري. خو دې وکیلانو بیا پر والی یارمل تور پورې کاوه چې ګنې خپلو چارو کې پاتې راغلي او دې کار د لغمان پر ټولیز وضعیت بد اغېز کړی دی.
په هم د لغمان په وضعیت کې تمکیږي او په لغمان کې د ورستیو جګړو له امله د راپورونو له مخې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د ازادي راډیو خبریال را سره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې آیا د لغمان نه د جګړو بې ځایه شوي کوم بل لور ته هم تللي، ننګرهار ته یا نورو سیمو ته؟
زما سلامونه ومنئ. تر اوسه پوری ثابت شوې نه ده چې د لغمان جنگ ځپلي هغه کډوال چې د جګړو له امله راوتلي دي له سیمو هغه د ننګرهار ته راغلي وي، خو تر ډیره دغه د لغمان د ځینو ولسوالیو لکه علي شنګ، دولت شاه، ولینګار ولسوالیو چې کومې سیمو کې جګړې دي او یا د جګړو له ګواښ سره مخ دي، دغه سیمې خلک ډیر کمی مرکز مهترلام ته راکډول شوي دي او ډیرې په خپلو سیمو کې لا پاتې دي او ځینې نورې بیا نسبتا آرام سیمو ته کوچیدلی دي. ویر نه چې کچېرته جګړه توده شي یا هوایي بمبار ونشي یا توغندۍ رانشي یا نور داسې کومې پېښې رامنځته نه شي، نو د دې د ویرو نه نږدې سیمو ته کوچېدلی دي او مهترلام ته د ډېر نه راتګ علت دا ښودل شوی دی چې شاید په لارو کې ماینونه ښخ وي یا له نورو ګواښونو سره مخ شي. خو د ما چې شیبه مخکې د علي شنګ ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک شیراغا سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې، هغه راته وویل چې د دولت شاه ولسوالۍ خو ټول خلک په بې ځایه شوو کې راځي، ځکه چې اکثریت یې وتلي دي او د الینګار او دولت شاه ولسوالۍ د علي شنګ ولسوالۍ بخې د دغو سیمو خلک ډېر کم یې بیا خوځېدلي له خپلو سیمو نه او د جګړې د تودېدو له ویرې او له ګواښه له یوې سیمې بلې ته کوچېدلي دي.
د لغمان دغه وضعیت حتما په ننګرهار کې هم چارواکي له نږدې څاري، دواړه څنګلوري ولایتونه دي، هلته آیا کوم اندېښنه شته چې د ننګرهار وضعیت هم له ورته وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی په دې اړه باندې ډاډه دي او دا ډاډه هم ورکړی دی چې که چېرته دا اړتیا شي نو کولای شي چې د لغمان امنیتي مسؤلینو سره هم اوږه په اوږه د وسلوال مخالفینو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي. تقریبا یو نیم ساعت مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل چې دوی د لغمان د امنیتي او ځایي مسؤلینو سره په تماس کې دي او د اړتیا پر مهال یې ډاډ ورکړی چې کولای شي له دوی سره مرسته وکړي، هم په ځواکونو په برخه کې او هم نورو هغو برخو کې چې اړتیا ورته لیدل. نوري صاحب، په لغمان کې وضعیت داسې دی چې د کروندو وخت غنم کرل شوي دي، سبزیجات کرل شوي دي، غنم تقریبا پخېدو دي، د لو وخت رسیدلی دي او په داسې وخت کې د جګړو د تودېدو ویر او د خطرونو د ګواښونو ویر رامنځته شوی ده. ځایي مسؤلین همدارنګ ځایي خلک او د ولایتي شورا او د لغمان ولایت استازي چې کوم دي د خلکو هغوی اندېښنه دا ده چې اوس هم ډېره صدمه ملکي خلکو ته رسېدلې ده او باید دوی سره مرسته وشي چې کومه مرسته نه ده ورسره شوې.
مننه. له دې مخکې په کندهار کې هم دغه اندېښنه را برسېره شوه، له جګړو سره د کندهار په هغو ولسوالیو کې چې فصلونه رسېدلي وو خلکو خپلې مینې پرېښې وې د جګړو له امله او خلکو ته هم ډېر زیانونه رسېدلي دي. کور ودان بیا هم له لغمان لرې نه ځو، په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تېره شپه څه تېر شول؟ په لغمان کې مو له یوه مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مرکه کړې. په پیل کې د لغمان وضعیت داسې انځوروي.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شارع کې د فرخکانو په شارع سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسري او ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرونو ته رارسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تازه دمې قواوې راغلي، د هغوی مخې همغلته ټپ کړه.
اعتبارزی صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره د غرض ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې، په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان اداري په رهبریت کې څه قرار لري؟ د دوی د بې کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او هغو شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شوه چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خو د لغمان والی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سلطنه امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول شوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
که زه درته وایم، د لغمان امنیت کمانډان، پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو، هغه چې کومې ورځې راغلی وو، حتی کور ته په رخصتۍ هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي. هغه د لغمان والی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن شوي دي، دوی په کومو ساحو کې ډېر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنګونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال وکړ، خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره غوږ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه و دي، د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلوده، هغوی په خپلو کورونو کې پاتې شول. اکثریت یې هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې د دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیاته موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلوال؟
ګاونډي ولایتونو نه، لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار، دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتې دي، نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راست کې جناب والی صاحب ده، د بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر قمندان د لغمان کم تجربه او دي، او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کته کړه، نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
په لغمان کې مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زیو چې د لغمان د ورستي وضعیت په اړه خپل سترګو لیدلی حال او خپل نظر را سره شریکه، او دا چې ولې لغمان په داسې یو حالت اخته شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د اونۍ 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او دا چې دې جګړو پر ولسي خلکو څه اغیز کړی، دې موضوع ته ځانګړی شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په مو کړی اقتصادي خبرونه ده.
اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پراختیا ټینګار وشو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی په یو آنلاین غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د همکارۍ رئیس ډاکټر سټیفن لاکا او د ټولنیزو چارو مسؤل ویم راپیا هم ګډون درلود، د نړیوالو معیارونو سره سم اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پراختیا خبرې وشوې. ښاغلی غوریانی په یاده غونډه کې وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي محصولاتو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي چې په نړیوالو معیارونو برابر وي کار کوي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې یاد وزارت هغو سازمانونو سره هم په خبرو بوخت دی چې د صادراتي محصولاتو لپاره د کیفیت تصدیقونه ورکړي. په دغه آنلاین غونډه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ مشر ډاکټر سټیفن لاک هم له افغانستان سره د همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د هلمند د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه وي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لوکوول چې د اټکل لمخې د یاد ولایت د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه ته ورسیږي. نوموړي ویل سکل د دې ولایت په 1500 هکټار ځمکه کې غنم کرل شوی دی. د نوموړي په وینا چې د هلمند سګنی غنم له نباتي ناروغیو او آفتونو خوندي دي. تب داسې حال کې ده چې تیر کال د دغه ولایت د غنمو حاصلات 1400 ټنه وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4790 افغانۍ.
د اروپایي ټولنې مشرانو په بیلاروس د لا زیاتو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده، وروسته له هغې چې پرون د بیلاروس رژیم د راین آیر یوه الوتکه له خپل مسیر راوګرځوله او په مینسک کې ناسته کړله. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې زده کوونکي د سوله ییزو فعالیتونو په خاطر له ښوونځیو شړل کیږي. نور په دې راپور کې
د بیلاروس د رژیم لخوا د راین ایر الوتکې د راګرځولو پیښې د اروپایي ټولنې مشران په غوسه کړي. ګڼو یې پر بیلاروس د شته بندیزونو د لاسختېدو غوښتنه کړې، ځکه د دوی په خبره د یو سیاسي مخالف او خبریال د نیولو لپاره د الوتکه یرغمل شوې وه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین بېګا ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي، په بیلاروس کې د رژیم ناقانونه او ظالمانه کړنه به عواقب ولري. د راین ایر د الوتکې د هایجاک یا یرغمل د پیښې په عاملینو به بندیزونه ولګول شي. د اروپایي کمیسیون مشرې داسې وخت په بیلاروس د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې تمه ده د اروپایي ټولنې مشران نن د مې په 24مه غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او ګڼو اروپایي مشرانو د بیلاروس لخوا د راین ایر د الوتکې یرغمل نیونه یوه خطرناکه پیښه بللې او ټینګار یې کړی چې په جدي توګه به وڅېړل شي. د راین ایر یوه الوتکه د یونان له پلازمېنې اتن د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته روانه وه چې د بیلاروس د جنګي جټ لخوا راتاو او په مینسک کې ناستې ته اړ شوه. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا راپور ورکړی چې په الوتکه کې د بم د موجودیت د ګواښ په خاطر الکساندر لوکاشینکا شخصا یو میګ 9 جنگي جټ د راین ایر د الوتکې د اسکورټ یا بدرګي لپاره وګمارله. وروسته راپور ورکړل شو چې په الوتکه کې کوم بم نه دی موندل شوی. په دې الوتکه کې د بیلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال رامان پراتیسیویچ ناست و. همدا چې الوتکه د بیلاروس د پلازمېنې مینسک هوایي ډګر کې کېناسته، رامان او ملګري یې د پولیسو لخوا ونیول شول. د راپورونو له مخې رامان په هغو مظاهرو باندې راپورونه خپرول او په ټولنیزو شبکو کې په ملاتړ فعالیتونه کول چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد روانې دي. لوکاشینکا د تیر اګست ټاکنو کې بریالی اعلان شوی و. د ټاکنو پایلې سیاسي مخالفانو او د خلکو یوې لویې برخې ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او تورې پورې کړ چې الکساندر لوکاشینکا ځان په درغلې ولسمشر اعلان کړ. له هماغه وخت راهیسې پراخې مظاهرې کېږي چې ګډونوال د حکومت لخوا ځپل کېږي یا زندانونو ته اچول کېږي. تازه د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د حکومت لخوا د خلکو د نیولو او ځورولو په دوام هلته د زده کوونکو او محصلینو برخلیک هم له خطر سره مخ دی. د دغه راپور له مخې چې نن خپور شوی، اندېښنه ښودل شوې چې سلګونه زده کوونکي له ښوونځیو د شړل کېدو یا نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان کې د بیلاروس د برخې څارونکې عایشه جنګ ویلي، تعلیمي ادارو لکه څنګه چې الکساندر لوکاشینکا ورته امر کړی و، سلګونه هغه زده کوونکي او استادان ایستلي چې په سوله ییزو فعالیتونو او مظاهرو کې برخه درلوده. د بیلاروس د زده کوونکو د خپلواکې ټولنې د ارقامو په اساس لږ تر لږه 4 زده کوونکي بندیان شوي او د اوړي په رارسېدو دا ګواښ لا پسې په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په کندز ولایت کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار ښه غوړېدلی دی. مخکې له دې چې ډېر راپورته مخ کړو، د کابل چاپي خپرونو ته کتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې بهرني ځواکونه له سیمې نه وځي، بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کېږي او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو رپورټونه خپرې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنا دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي او ادعا کړي چې په دې لړ کې امریکا غواړي له افغانستان او سیمې څخه د روسیا او چین پر ضد کار واخلي. ورسپانی همدارنګه ټینګار کړی چې ډیورن کرخې ته څیرمه امریکایي اډې به نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي، بلکې دوی به له دې لارې غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوزي چې ټولې سیمې ته ګواښ وي او له یو بل سره د سیالۍ لپاره بیا هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورسپانی پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي او کننو په وینای چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورسپانې هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورن پورې غاړه پراخی اډې جوړې کړې دي. ورسپانې د کشفي او پراتفي رپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې د غاړه د ډیورن کرښې د سفرې نقطې په 8 تر 10 کیلومتره کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې 10 هلیکوپټر ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي و چې له افغانستان تر وتو وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو ساري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې له سندي ویلي. او هېواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډېری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا راپور ته اشاره شوې چې په روان کال کې د جګړو له امله 100,000 افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالي او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمې په خیر وي.
ازادي راډیو اوري په وروستیو کې په کندوز کې د خلکو ترمن د ګلانو د روزنې دود او فرهنګ وده کړې او په دې ولایت کې ګڼ شمېر کسان له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ولایت ګل پلورونکي وایي چې دوی په خپلو ګلخانو کې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چلو مزار سیمې کې یو کلی د ګلفروشانو په نوم یادیږي. د چلو مزار سیمه د کندوز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو تر څنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندوز ښار د چلو مزار د سیمې اوسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندوز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له 1.5 کال راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
خرید فروش هم ښه ګلان داسې ګلان لرمسې د 50 تنه نیورې ته 5,000 پورې هم ګل ساده، هغه هم شوقیان اخلي. هر څوک دا ګل اخیستل نه شي، کوم نفر شوقي هغه 5,000 پورې اخلي، ځینې هغه 500 د څو خپل وسې پورې ګل اخلي. نو زموږ منطقه کې اول ګل فروشي سلام مه کوله، اوس فضل د خدای زموږ کلی د ګل فروشانو په نامه تبدیله شوی ده. فضل د خدای راضیه سول د خپل کسب نه مقصد دغه نه دمګه روزي او دغه نفقه نه دغه نه دخله.
نو موړی وای چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
د سلوي رقم ګلان دي، ټایګر دي، ملکی شب دي، اندی جیری بند دي، دا وطنی جیری بند دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښا فرشی دي. ګلان نور زیات دي، نور جنو کابل نه دي، جلال آباد نه، انت ایران نه، پورې هم ګلان راځي دلته. نور تجارت دي، ایران لره وړي، بیا کابل نه موږ راوړو، نور موږ نفر لور موږ ته راليږي. او خپل ګلخانی لرو، ورته ګلخانی خپل ګلان تربیه کوو. هر نو ګل نه سي راوړي، د بل جن نسل پیدا کوي. دلته یو ګل په 10,000 موږ اخته ده، دلته قلم چکو نسل ته نه اخلو.
دی عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منګه ته پاتې وله کړه د نیالګو کار چې دغه د ګلانو روزل هم کوو. چې د مخ ګل ته کتل هم راوړای مې ده، هغه رنګ چې ما سره د ان شاء الله په کندوز کې چا سره ملسته د ګل پیوند پورې هم منګه ډېر ښه مایرات لرو. پکې ته دغه ګل کې مثال یو بوټی ده، د کې و رنګ شپږ رنګ پیوند دا پکې څه نه بي سند کلر پاک ګل ګلخانه ده.
نو موړی وای چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوي دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زخ پر په دغه ټایګر ګلان کې د څه ګل لرم ته 200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړای دا د څه ګل د مثال لکه دیندا و دغه یو نیم زر مې باید پیښه ده. دغه 500 یو غوښتل ور مې نکړه. د څه ګلم ساده چې 5,000 شپږ زر او 1,000 ل 0 پورې هم هغه نو بیا له کابل ول دی خوراوړو دلته به
د کندوز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوخي ګلان اخلي. نو دوی څخه یو هم سلوختلن حبیب الله دی، هغه وای چې د ګلانو روزنه د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا سربیره د انسان صحت ته هم ګټه رسوي.
دوه درې ګلان مې مکه ګلان مې اګي سي دي وړه مې کور ته کینو مې مونږه شوقیا نه سو ګلان څه ته قیمت ولري کوم قیمت نه ست ده. دا ډیر ښه ده، دا د اب اول افارم د سي ډیر کوي د سهار کې جګيږي چې زیاده ګلان مونږه ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي. دغه
ډیر شکلن محمد هارون چې په مختلف رنگونو کې لاس ګلدان ګلان اخیستی دي. هغه وایي چې د ګلانو روزنه خفګان له منځه وړي او انسان ته خوښي ورکوي.
راغلی ملته ګلان واخلم، ګلان کندوز کې ښه ګلان دي، ګلان ښه ګلان لرو، وسپیلان هم ګلان لرو، ګلدانۍ والا هم لرو، بیدون د ګلدان هم ګلان لرو، کور ښایسته شي، چاپریال ښایسته شي. موږ کوشش لرو، ځوانان طبقه ټول کوشش لري همداسې خپل وطن ښایسته کړي او ښایسته جوړ کړي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي هم وایي